یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادي رادیو د خبرونه یو سات دوام کوي. السلام علیکم. نن یک شنبه ده، د لړم یا عقرب 15 د نومبر میاشتې شپږمه. دا یو سات خبرونه په خبرونو پیلو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د ګوزن یا پولیو په وړاندې مبارزه په ټوله نړۍ کې د پولیو خلاف د مبارزې په معنا ده. دې سازمان ویلي چې پولیو د امریکا د متحده ایالاتونو او انګلستان په ګډون په هغو هیوادونو کې بیا کشف شوي چې مخکې له پولیو پاک اعلان شوي وو. تر دې مخکې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه بلل سوي چې ګوزن پکې ختم شوی نه دی. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره د افغانستان په 19 ولایتونو کې د سختو بارانونو، واورې او د سیلابونو بهیدو اټکل کوي. دغه ادارې په خپله فیسبوک پاڼه کې په یو بیان کې ښیلي چې د بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، کابل، میدان وردګ، غزنی، اروزګان، زابل، پکتیکا، پکتیا، خوست، لوګر، ننګرهار، لغمن، کونړ او نورستان کې د اورښتونو امکان شته. د احتمالي باران اندازه د 110 میلی مترو ترمنځ او د واورې په تیره سالنګونو کې د 130 سانتي مترو پورې اټکل سوې ده. د سوریې د اپوزیسون یوه ډله وایي چې د سوریې د حکومتي ځواکونو پر هغو خیمو د توغندیو برید کړی چې له جګړې تښتیدلي کورنۍ پکې دیروي او په نتیجه کې لږ تر لږه 6 کسان وژل سوي دي. پیشه د سوریې په شمال لویدیځ کې د یغنو تر ولکې لاندې سیمه کې نن سهار سوې ده او تر 100 زیات کسان یې په نتیجه کې ټپیان سوي هم دي. دا حمله له هغه لنډمهاله اوربند څخه سرغړونه ده چې روسیې او ترکیې ورباندې د 2020 کال په مارچ میاشت کې موافقه کړې وه او مخې په ادلب ولایت کې د روسیې په ملاتړ پیل سوي عملیات پای ته ورسېدل. ادلب په سوریه کې د یغنو تر ولکې لاندې وروستۍ سیمه ګڼل کیږي. د مرام په نوم کم چې نن ورباندې حمله سوي د ادلب د مرکز په شمال لویدیځ کې پروت دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي هیواد نوي ارادې T-2 ډوله ټانکونه ترلاسه کوي چې په پخواني شوروي اتحاد کې ډیزاین سوي دي. هغه پرون په ټویټر کې لیکلي چې له دې کبله د هالند، د امریکا د متحده ایالاتونو او چک جمهوریت د زړه لوکمې مننه کوي چې د پام وړ ملاتړ یې اوکراین ته برابر کړی. هغه زیاته کړې چې د اوکراین وسله والو ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او دغه ډول پوځي تجهیزاتو ته سخته اړتیا لري. د اوکراین دفاع وزارت د جمعې په ورځ ویلي و چې د چک جمهوریت لخوا اوکراین ته نوي ارادې ټانکونه ورکول کیږي او دغه ټانکونه د امریکا د متحده ایالاتونو او هالند په مالی ملاتړ نیوي کیږي. د امریکا د دفاع وزارت یو ویاند ویلي چې د دغو ټانکونو یوه برخه به د دسمبر میاشتې په وروستیو کې اوکراین ته ورسیږي. په استرالیا کې د کرکټ د شلو اورونو سیالیو په لړ کې نن درې لوبې پلان سوي. په لومړۍ مسابقه کې هالند وتونې جنوبي افریقا ته ماتې ورکړي. پاکستان له بنګلادیش څخه دغه شیبه لوبه وګټله. وروسته به درېیمه مسابقه د هند او زیمبابوې ترمنځ وسي. افغانستان په دې جام کې خپله وروستۍ لوبه د تېرې جمعې په ورځ کوربه استرالیا ته وبایلله او له دې جام سره یې مخه شه وکړه. افغانستان په بي ګروپ کې خپل ګروپ کې انګلستان او نیوزیلنډ نیمه پای لوبې ته وتلې دي. خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل وبستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. په دې خبرونه کې د دغو مسایلو تفصیل لوري. د روغتیا نړیوال سازمان اندیشنه شي چې د امریکا او بریتانیا په ګډون په ځینو هیوادونو کې پولیو بیا کشف شوی. په هغو هیوادونو کې چې مخکې له پولیو پاک اعلان شوی وو. دا هم وړي چې له بندیزونو او محدودیتونو سره سره غزنی کې ځینې کسان په کورونو او نورو محافلو کې ملي سندرې وایي.
خوانی وطنی او ملی سندرو که زیادتره ده وطن مینه، احساسات، پند او حالات و مطابق ولی شوی ده.
ده کرکت ده 2022 میلادی کال په نړیوال جام که ده افغانستان لوبو ته په یو تفصیلی راپور کی کتنه کوو.
کرکټ بورډ باید داسې څوک واوسیږي چې داسې سلیکشن همیشه داسې څوک وټاکي چې هغه تجربه ولري.
د نورو مسایلو تر څنګ د خپرونې دویمه نیمایي کې نور بس دی یا شکست دی سکوت پروګرام خپریږي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د پولیو یا ګوزن په وړاندې مبارزه په ټوله نړۍ کې د پولیو خلاف د مبارزې په معنا ده. دې سازمان ویلي چې پولیو د امریکا متحده ایالاتونو او انګلستان په ګډون په هغو هیوادونو کې بیا کشف شوی چې مخکې له پولیو پاک اعلان شوي وو. له پولیو پاکو سیمو کې د بیا راپیدا کېدو اندېښنې داسې مهال زیاتېږي چې افغانستان لا هم د هغو هیوادونو په کتار کې راځي چې د پولیو پیښې پکې ثبتېږي. بلخوا د طالبانو حکومت روغتیا وزارت وایي د پولیو خلاف په وروستي کمپاین کې کې په 22 ولایتونو کې 4 میلیون ماشومان واکسین کړي او په نږدې راتلونکي کې به بل کمپاین هم پیل شي. په دې اړه راپور زموږ له خبريال څخه خبرو.
د روغتیا نړیوال سازمان پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د پولیو په وړاندې افغانستان کې مبارزه په ټول نړۍ کې د پولیو خلاف د مبارزې په معنا ده. دې سازمان همداشان ویلي چې د پولیو نښې د امریکا متحده ایالاتو او انګلستان په ګډون په هغو هیوادونو کې هم کشف شوي چې مخکې له پولیو څخه پاک اعلان شوي وو. له پولیو په پاکو سیمو کې د بیا راپیدا کېدو اندېښنې داسې مهال ډیریږي چې افغانستان لا هم د هغو هیوادونو په قطار کې دی چې د پولیو پیښې پکې شته. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي د اکتوبر په میاشت کې د پولیو خلاف واکسین کې 4 میلیونه ماشومان واکسین کړي او دوی په پام کې لري چې د پولیو خلاف کمپاینونو ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي شرافت زمان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
په دروستیو کې د اکتوبر په میاشت کې چې کوم دی پولیو زرد دی واکسین کمپاین تر سره شوې په یاد کمپاین کې زمونږ تقریبا 22 ولایتونه چې سلسله نو ولسوالۍ په بار کې نیولې زمونږ هدف وو چې په هغه کې د 4 میلیونه په اندازه باندې ماشومان ته واکسین تطبیق شو.
خاغلی زمان که څه هم ځانګړي نیټه یاد نه کړه خو ویل چې ډیر ژر به د پولیو خلاف بل کمپاین په هغو سیمو کې پیل کړي چې پاتې دي. په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د وچې صندوق یا یونیسف وایي د پولیو پیښې په افغانستان کې د تیرو کلونو په پرتله کمې شوې خو لا نورو اقداماتو او امکاناتو ته هم اړتیا ده چې د پولیو لمن له افغانستان څخه ټوله شي. د یونیسف د پولیو واکسین د پروګرام مسؤل کمال شاه د پولیو پیښو د کمېدو د عواملو په اړه ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې اوس د پولیو واکسین د هیواد په ټولو برخو کې تطبیقیږي یو ډیر لوی پرمختګ دی ځکه په تیرو کلونو کې کوم وګورو ډیرې داسې سیمې وې چې هلته به مونږ کمپاین نه سوې تطبیقولای او په هغو سیمو کې د کار کولو اجازه نه وه. نو هلته به تقریبا 3 میلیونه 4 میلیونه پورې ماشومان پر کمپاین کې پاتې کېدل. داسې په افغانستان د پولیو مافي ته ډیر نږدې سوی دی نو دا هڅې باید لا ګړندۍ شي.
په داسې حال کې چې اوس طالبانو حکومت د پولیو خلاف په مبارزه کې ونډه اخلي او روغتیايي مسؤلان تل خلکو غواړي چې د پولیو ضد واکسین له ټیمونو سره همکاري وکړي. تر دې مخکې د دې ډلې وسلوال تورنو چې په یو شمېر سیمو کې د پولیو د واکسین د تطبیق کوونکو پر وړاندې خنډونه جوړول او تر څنګ په ځینو سیمو کې د دې کمپاین عملي کېدو ته اجازه نه ورکوله. همدا ډول څو ځله د پولیو ضد واکسین ټیمونو پر کارکونکو هم بریدونه شوي چې ځینې پکې وژل شوي دي. د همدې نامنیو له امله په تیرو کلونو کې ډېر ماشومان له واکسین خپات کېدل. په افغانستان کې په 2020 کال کې د پولیو شپږ 50 مثبتې پیښې ثبت شوې خو په تیر کال یعنی په 2021 کې دا شمېره 4 تر حقیقت شوه او په 2022 کال کې یوازې 2 پیښې ثبت شوې دي. خو دا چې له پولیو څخه په پاکو اعلان شوی هیوادونو کې نه هی بیا پیدا شوی په افغانستان کې هم د ډېرې دوه اندېښنې شته.
مومردل چې دروختیا نړیوال سازمان وی په افغانستان کې د پولیو یا ګوزن په وړاندې مبارزه په ټوله نړۍ کې د پولیو خلاف د مبارزې په معنا ده. دغه سازمان ویلي چې پولیو د امریکا د متحده ایالاتونو او بریتانیا په ګډون په هغو هیوادونو کې بیا کشف شوی چې مخکې له پولیو پاک اعلان شوی وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په غزنی ولایت کې اوسګرن کسان ډیری وخت د موټرو او دوکانونو ترڅنګ په کورونو، محفلونو او نورو ځایونو کې ملی او وطني سندري اوري. دوی وایي په دروستیو کې د دغه سندرو اوریدلو ته زیاته مخه کړې ده خو دغه سندري پټي اوري.
ودان کلد هر چاد زڑار مانا آباد بڑو گران افغانستان آباد خڑو
شاوخوا دیش کلن علی خان خپل بابوجی موټر کې دغه سندره لګولې. دای په شار کې ټیکسی چلوي او ډیری وخت شار خلک لا یو ځای څخه بل ځای غم شادي ترسوي. علی خان وای په دا ورستیو کې لملی او وطني سندرو سره مینه زیاته سوي او ډیری وخت د سفر پر مهال دغه سندره یوري. نو مولای وای انسان د طبیعت او زمان تابع وي.
انسان ټول وخت د چاپیریال تابع وي. تاسو فکر وکړئ کچیرته انسان مین سي نو ټول وخت بدمینه سندره اوري یا بدمینه شیرونه اوري. کچیرته انسان غریب سي د غریبۍ اوازونه باوري. کچیرته انسان مسافر سي نو تبن بدای د مسافرۍ سندره هغه د پردیسۍ سندره اوري. خو اوس خلکو دغه شته مخه کړې نو دا یوازې په دې دلالت کوي چې وطن په بد وضعیت کې. کله چې وطن په بد وضعیت کې وي نو مجبور یې سړی حماسي یا وطني شعرونه واوري.
دا یوازې علی خان نه دی چې له وطني او ملي سندرو سره یې مینه زیاته سوې، بلکې په غزنی کې ډیری کسانو د دغه ډول سندرو اورېدو ته مخه کړې ده. دوی وایي د وطن په روانو حالاتو یې زړه خوږیږي خو اوس یې نه رسیږي. اوس د وطن مینه په همدغه سندرو ماتوي او زړه ته یې سکون ورکوي. شاوخوا 15 کلن عزت الله بیا په غزنی ښار کې دوکان لري. نوموړي د عبدالله مکوري سندره لګولې. دای وای په دا ورستیو کې د عبدالله مکوري د سندرو ترڅنګ نوري ملي او وطني سندرې اوري.
د وطني ملي سندرو په اوس عصر کې د زیاتره اوریدلو همدای علت زما په نظر دا ده چې په پخواني وطني او ملي سندرو کې زیاتره د وطن مینه، احساسات، پند او حالاتو مطابق ویل شوي دي. نو علت یې هم همدا ده چې د اوس عصر خلک زما په شمول زیاتره پخوانۍ وطني او ملي سندرې اوري او مینه یې ورسره پیدا شوې ده.
عزت الله په دې باور دی چې په اوسني وخت کې خلک ډیری وخت د موټرو ترڅنګ په کورونو، محفلونو او نورو ځایونو کې ملی او وطنی سندرې اوري، خو دغه سندرې پټې اورېدل کېږي. نه یوازې دا چې په موټرانو، دوکانونو او ځینو نورو ځایونو کې د ملی او وطنی سندرو اورېدل زیات شوي، بلکې په ډیری کورنیو کې هم خلکو دغه سندرو اورېدلو ته مخه کړې ده. ملغلره د غزنی په اربابا سیمه کې اوسېږي. دا وایي اوس مې دا سندرې سختې خوښېږي.
دغه سندرې چې د وطن په اړه ویل سوي دي، د وطن درد پکې پروت ده او موږ خلک احساسوو. اوس بیخي ډیر خلک د دې مینهوال سوي دي. زه چې ګورم نه یوازې په ښارونو کې موټروانان دا سندرې اوري، حتی په کورونو کې مېرمنې، ماشومان چې د وطن په اړه ویل سوي دي، هغه ملي سندرې ډیری خلک یې اوس اوري او دوی خپل هغه درد پکې ویني، خپل احساسات پکې بیانوي.
دا په داسې حال کې ده چې په اوسني بحراني حالت کې د غزنی ترڅنګ د ټول هیواد اوسیدونکي د یو ښکلي سمسوره ودان افغانستان په هیله ژوند کوي.
موردل چې په غزنی ولایت کې اوس ګڼ کسان د موټرو او دوکانونو ترڅنګ په کورونو، محافلو او نورو ځایونو کې ملي او وطني سندرې په پټه اوري. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په افغانستان کې د رسنیو د سرغړونې له کمیسیون څخه د میرمنو پر لرې کېدو انتقاد کړی دی. دا هم تفصیل.
د طالبانو حکومت لخوا د رسنیو د سرغړونې له کمیسیون نه د میرمنو لرې کېدو ته یو ځل بیا نیوکې زیاتې شوې دي. یو شمېر خبریالان او د رسنیو ملاتړ بنسټونه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو دغې کړنې ته اندېښنه لري. یو افغان خبریاله چې نه غواړي نومې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي، په ښځینه او خبریالانو روان محدودیتونه د خبریالۍ له ډګر نه د دوی د حذف کېدو په برخه کې د خطر زنګ په معنا بولي.
د رسنیو د سرغړونې له کمیسیون نه زموږ د استازي حذف کول د ښځینه خبریالانو اندېښنې زیاتې کړي. د دې لپاره چې په ښځینه خبریالانو د طالبانو حکومت، د امر بالمعروف اطلاعات او فرهنګ وزارت او استخباراتو ریاست لخوا محدودیتونه به د دې لامل شي چې افغان میرمنې د رسنیو له ډګر نه حذف او په کور کېنول شي.
له دې سره خوا کې د افغان میرمنو بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د افغان میرمنو په وړاندې د طالبانو ضد کړنې پرته لکوم ځنډه دوام لري. نوموړي لیکلي چې د رسنیو د سرغړونې له کمیسیون د افغان میرمنو حذفولو سره د هغه فرمانونو شمیر 14 ته ورسېد چې د افغان میرمنو انجونو د غږ بندولو او بشري حقونو د نقص په برخه کې تر دا مهاله ورکړل شوی. هغه لمیری له ټولنې نه د میرمنو انجونو حذفول د افغاني فرهنګ خلاف عمل یاد کړی، ویلي چې دغه چاره به هیواد افراطیت خواته بوزي. د افغان میرمنو بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د طالبانو روانې کړنې د فقر، بې ثباتۍ، ناهیلي او افغانستان د استعدادونو د تښتې اصلي لاملونه یاد کړي. په افغانستان کې د رسنیو د سرغړونې کمیسیون چارې د طالبانو له واکمن کېدو راهیسې تر یو میاشت وړاندې پورې زندې د لوی. دغه کمیسیون په تیر یو میاشت کې خپل کار پیل کړ، خو د طالبانو حکومت د خزینه او خبریالانو استازي له دې کمیسیون نه لری کړی. په همدې حال کې په افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړ بنسټ نه مسؤل ظریف کریمی د طالبانو له حکومت نه غواړي چې په خپل دغه پریکړه لسرغه ور وکړي.
ادمه حضور خبرنگاران زن
د رسنیو د سرغړونی په کمیسیون کې د خزینه خبريالانو او فعالانو د استاد نشټون د دې ښکاروندوی کوي چې خزینه خبريالان د رسنیو له ډګره په سیستماتیک ډول حذفي.
موږ هڅه وکړه چې په دې برخه کې د طالبانو حکومت نظر واخلو. حدودي ویندوینو زبی الله مجاهد او بلال کریمی د دې راپور تر خبرېدو د ازادي رادیو پښتنې ځواب نه کړي. د رسنیو د سرغړونی په کمیسیون کې په داسې حال کې د خزینه او استاد د لری کېدو خبره کیږي چې اوس مهال دغه کمیسیون د غړو شمیر له 11 کسانو نه 14 کسانو ته پورته شوی او په دې کې د اطلاعات او فرهنګ او امر بالمعروف وزارت ترڅنګ د استخباراتو او د طالبانو د کورنیو چارو وزارت استاد غړي توپ لري. په دغه کمیسیون کې د رسنیو سرغړونو او د خبريالانو ستونزو تر رسیدنه کیږي. په داسې حال کې چې طالبانو په دغه کمیسیون کې خزینه استاد لري کړي، خو پښتنه ده چې له دې وروسته به د خزینه او خبريالانو او رسنیو فعالانو ستونزو ته د طالبانو تر واکمنۍ لاندې څوک او څه ډول رسیدنه کیږي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سم یو نړیواله مسأله چیو د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې د اوکراین حکومت له روسیې سره خبرو ته هڅوي. په داسې حال کې چې د جګړې د سولې حل خبرې کیږي، وایي چې د شوروي اتحاد مهال نوي ټانکونه چې د امریکا متحده ایالاتونو او هالند ترمیم کړي او زیاتونې پکې کړي دي د چک جمهوریت لخوا ور سپارل کیږي. تفصیل لیسمت سروان اوري چې په سټوډیو کې راسره ده.
مننه صالح صاحب. د ولسمشر جو بایدن اداره د اوکراین مشان تشویقوي چې له روسي سره خبرو اترو ته تیاری ونیسي. روټرز خبري اژانس د واشنگټن پوسټ ورسپانې د راپور لمخې ویلي چې له اوکراین څخه غوښتل شوی چې په عمومي ډول له روسي سره په خبرو کې خپل ګډون رد نکړي، مګر دا چې ولادیمیر پوتین له واکه لري شي. خو د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا تر اوسه پورې د واشنگټن پوسټ د راپور د تایید یا رد په اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د دفاع وزارت وین دوی ویلی چې کرملین د جګړې شدت ورکولو ته دوام ورکوي. کرملین حتی پر اوکراین ده د هر اړخیز جنگ تر پیلولو مخکې له اوکراین سره جدي خبرو ته لیوالتیا نه شوده. له بل خوا د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی اعلان وکړ چې هیواد ته باید روسیې پر ضد د جګړې لپاره د شوروي په مهال ډیزاین شوي نیوي تیو دو اویا ټانکونه ورکړل شي. زیلینسکی پر خپل ټویټر پاڼه په دې خاطر مننه وکړه. ویل موږ د زړه له کومې د هالند د امریکا د متحدو ایالاتونو او چک جمهوریت منندوی یو چې د ټی دو اویا ماډل نوي ټانکونه چې موږ ورته فوري اړتیا لرو مشترک کوي. د همداراز لیکلي چې د اوکراین پوز مخ په وړاندې روان دی او د وسته ته اړتیا لرله. تر دې یو ورځ وړاندې پینټاګون یا د امریکا دفاع وزارت وویل چې د چک جمهوریت له لوري اوکراین ته نیوي ټانکونه ورکول کیږي. د دغه وزارت په وینا دا ټانکونه د امریکا او هالند له لوري ترمیم او زیاتونې پکې شوې دي. د پینټاګون یو ویندوی وویل د دغو ټانکونو ځینې باید د دسمبر تر پایه اوکراین ته ورسیږي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخې ته بیا هم شرغ لس پڅو شی بو کی دا راپور اوري چې د کرکټ په شل اوریز نړیوال جام کې د افغان ملي لوبډلې د لوبو لړۍ له استرالیا څخه په ماتې سره پای ته ورسېده. تر دې ماتې وروسته ځینې نور تحولات هم راغلي چې پڅو شی بو کی ورته کتنه کوو. اوس به دا اوري چې نړیوالو رسپونو خبرونه د افغانستان په اړه څه لیکلي. آنلاین مجله ریسپانسیبل سټیټ کرافت پرون د افغانستان د چارو د شنون کې بارنت روبین لیکنه خبره کړې ده. روبین چې د ملګرو ملتونو او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سلاکار په توګه دنده ترسره کړې لیکي، وروسته له هغې چې د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستانه څه باندې کال مخکې خپل ځواکونه وویستل او افغانستان طالبانو ته پرېښود، یوه حکومت هم د طالبانو امارات په رسمیت نه دی پیژندلی. خو حکومتونه د دوی په وړاندې د کومې نیابتي جګړې ملاتړ هم نه کوي. د لیکوال په وینا دغسې یوه جګړه به د قدرت خلا او د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګې او د امریکا متحده ایالاتونو ته بیا د دخالت چانس پلاس ورکړي. هغه دوه جهتونه چې د افغانستان پیاوړي ګاونډي هیوادونه ورته د دایمي ګواښ په سترګه ګوري، د روبین پلیکنه د گاونډیو هیوادونو یو اندیشنه افغانستان ته د نړیوالو تروریستي ډلو مخه کول په افغانستان کې یو کمزوري او ماتیدونکو قدرت رامنځته کیدل ورسته پاتې ټولنیز پالیسي اقتصادي او بشري بحران چې علت یې د نړیوالو مرستو بندیدل دي د افغانستان د بهرنۍ شتمنۍ کنګل کیدل د طالبانو پر مشرانو بندیزونه او د دغو ستونزو په وړاندې د اقدام لپاره د حکومت ناتواني او د ارادې نشتوالی دی برنت روبین د آنلاین مجلې ریسپانسیبل سټیټ کرافت د مقالې په دوام زیاتوي د افغانستان ګاونډي هیوادونه د سیاسي روغې جوړې د یوې برخې په توګه له افغانستانه د امریکایي پوځونو د وتلو غوښتنه کوله د لیکوال په خبره په لوړه سطحه له ډیپلوماتیکو او سیاسي هڅو پرته چې له مخې طالبان په یوه لوی چوکاټ کې ځای کړي امریکا د افغانستان د جمهوري نظام تر نسکورېدو وروسته طالبانو ته پر قدرت د منګولو لګولو چانس ورکړ که څم پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو شپاړس میاشتې په پوره کېدو دي خو په افغانستان کې اقتصادي بحران په پراخېدو دی او ګڼو سازمانونو ویلي چې په کار ده افغانستان د اوکراین د جګړې له کبله له یاده ونیستل سي کرکټ ټایمز خبرونې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د لوبډل مشر محمد نبی د استعفا پر اعلان لیکنه خبره کړې چې د جمعې په ورځ له استرالیا سره د مسابقې تر بایللو وروسته خپور کړ د لیکنې په برخه کې راغلی سږ کال د کرکټ د شلو اورونو په مسابقو کې د افغانستان بخت کار ونه کړ ځکه درې مسابقې وبایللې دوی نورې مسابقې د باران له کبله لغوه شوې د کرکټ ټایمز په لیکنه د محمد نبی په استفالی کې راغلی وروستو سفرونو کې د بورډ ادارې غوروي کمیټې او زما په یو نظر نه وسیدلو هم د ټیم بیلانس ته زیان رسولی و د خبرونې په لیکنه و دېرش کلن محمد نبی چې غوره آل راونډر دی په 2021 میلادي کال کې د شل اوره نړیوال جام تر مسابقو مخکې د راشد خان تر استعفا وروسته د کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر وټاکل سو محمد نبی په 2020 میلادي کال کې هم د نوروز منګل پر ځای د کرکټ ملي لوبډلې د کیپټن په توګه ټاکل شوی و د کرکټ د شلو اورونو نړیوال جام د سیالیو په لړ کې افغانستان خپل یو مسابقه انګلستان بل سریلانکا او دریمه استرالیا ته بایلوده خود آیرلند او نیوزیلند په وړاندې مسابقه د باران له کبله ونسوي خو هر ټیم ته یو یو نمره ورکړل شو د کرکټ په شل اوریز نړیوال جام کې د افغان ملي لوبډلې د لوبو لړۍ له استرالیا څخه په ماتې سره پای ته ورسېده د لوبې څخه وروسته لوبډل مشر محمد نبی له لوبډل مشرۍ استعفا وکړه او پر خپل فیسبوک پاڼې ولیکل له دې وروسته غواړم د یو عادي لوبغاړي په توګه کرکټ وکړم ځینې کسان د کرکټ بورډ پر ځینو فیصلو باندې انتقادونه لري
نو ټول غوسه چې دی وازمیز موږ د کرکټ بورډ ته کرکټ بورډ باید داسې څوک اوسېږي چې داسې سلیکشن کې میشته
دا د کرکټ مینوال سید احمد د اورسکان اوسیدونکو دی وای د افغان ملي لوبډلې ناکامي دا نه چې خلوبنه کوي بلکې دا د کرکټ بورډ تیروتنه ده چې مناسب او با تجربه لوبغاړي په لوبډلې کې نه انتخابوي هغه د کرکټ بورډ پر غوروي کمیټې غوسه دی
نو ټول غوسه چې دی وازمې زموږ د کرکټ بورډ ته کرکټ بورډ باید داسې څوک اوسېږي چې داسې سلیکشن کمیټه داسې څوک وټاکي هغه تجربه ولري اوس که موږ توګه د کیر لوب ته نو په زیات کچه باندې د اکثره لوبغاړي داسې و چې هغه د دې لوبې کول وړتیا نه درلوده
له کندهاره د کرکټ یو بل مینوال کمال الدین چې دا لوبې له پیله په ډېر شوق تعقیبولې وایي که څه هم افغان ملي لوبډلې هڅه وکړه چې افغانانو ته په دې سختو شرایطو توکي خوشحالي راوړي خو بریالي نشول کمال الدین هم د لوبډلې د پرله پسې ماتو پړه پر کرکټ بورډ اچوي وای کرکټ بورډ دا سکرني در سره کوي چې د لوبغاړو روحي ورسره کمزوري کیږي
تر دې لپاره کوشش کوي په کرکټ بورډ کې هغه لاس وهنې چې کیږي هغه د دوی روحي ډېر ځفلې ده دغه تر څنګ د غړوانو حالاتو کشمکشونو په هیواد کې دغه بد وضعیت د خپل د لوبغاړو پر روحي باندې ډېر تاثیر کړی دی
د خپل رسنۍ وو ډېر کارکونکي هم نیوکه کوي چې افغان لوبډلې له تمی خلاف لوبي وکړي دا خنفزل هډوال پونم یو تن پر خپل فیسبوک پاڼه د کرکټ په لوبغالي کې د حق افغان نندرچی انزور خبر کړي چې د لوبي لا بایللو وروسته ژاړي د فیسبوک د کارون کلی کلی د انزور دی د افغانستان په غرونو غونډیو او دیوالونو رسم شي. هغه لیکلی چې لری د اوخکو قدردانی کوي. دا پرونی لوبې له پایته رسیدو څو شېبې وروسته لوبډل مشر محمد نبی ساحل پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل نړیوال جام زموږ لپاره هم پایته ورسید. پوهیږي چې د هیوادوالو د تمې سره برابرې لوبې ونه کړې او زیاته کړې ده. ساسو ټولو په څیر زه او ټوله لوبډل هم خفه او غمجن یو. ښاغلی نبی د کرکټ بورډ د غوراوي له بورډ سره د اختلاف یادونه کړې. ویلې دي په نړیوالو سیالیو کې د ورلډ لوبډلې په اړه د ده او د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې ترمنځ د نظر د یووالي د نشټوالي له کبله د لوبډلې انډول زیانمن شوی و. د کرکټ یو بل مینهوال د کندهار اوسیدونکی عثمان هم په نړیوال شلوریز جام کې د لوبو د بایللو پړه پر کرکټ بورډ اچوي.
هغه لوبغاړي چې هغه ډېره تجربه لري سابقه لري دغه نظریات ته عدم توجه ده. چې مثال یې لوبډل مشر محمد نبی د ولې شاغه په دې ورستی کې استعفا وکړه. الاتی هم دغه و دوه ویل چې د کرکټ بورډ په داخل کې عدم اعتماد د نظریات ترجیح یا اهمیت نور کول هغه څه و چې د استعفا وکړه.
د کرکټ بل مینهوال فرید احمد بیا د افغان لوبډلې ماتې په هغه لوبغاړه چوي چې نور د لوبډلې لپاره د هغه خبره ګټور نه دي. هغه وایي په لوبو کې اسوانو لوبغاړو ته د لوبېدو چانس نه دی ورکړل شوی.
پورې لوبغاړو لرو نوي لوبغاړو لرو چې هغه ته هیڅ چانس نه ورکول کېږي. د لوبولو چانس نه ورکول کېږي چې هغه ولوبېږي. پر ځای دغه لوبغاړي لوبول کېږي مثلا لکه حضرت الله ځای دی یا دغه تر څنګ عظمت عمر ځای دی. دا هغه لوبغاړي دي یو شمېر داسې نور هغه لوبغاړي دي چې هغه هیڅ د لوبېدو توان ور پکښ نه.
عبدالباسط مومند د کندوز اوسیدونکی دی. هغه وایي په نړیوال شلوریز جام کې افغان لوبغاړي د بیټنګ لستونځ سره مخ وو او بل دا چې د استرالیا موسم هم زموږ لوبغاړو سره یاري ونه کړه نو ځکه مو پر لپسې ماتې وخوړې.
سلیقې انتخابونه وو بل موږ د بیټنګ مشکل لرو. د بیټنګ کې موږ سم لوبغاړي درته انتخاب کړی نه وو. همدام یا ستونزه کېږي سه منګا نړیوال جام کې وبایل. خو بیا هم منګا دوه لوبې لباران لکبله منګ ته فرصت دی دی ورکوي نو شې منګا لوبه وکړو.
خو آیا د خلکو د غنیو کې په کرکټ بورډ او پر غوروي کمیټې پر ځای دی د کرکټ د چارو پو او مبصر قسم الله هلال راته په دی اړه داسي وویل.
ډیر نیو کام ده چې زین لوبغاړي د فټنس تونز لري هغه په لوبډلا باندې بوش کیږي او همدا ډول ځینې هغه لوبغاړي چې خنه دي زلیدلی په لوبډله کې ورته ځای ورکول شوی ده هغوی باندې نیوکه کېږي چې دغه لوبغاړي بیا په لوبډله کې وانه چول شي چې دا دواړه ښې نیوکې دي او په دې نیوکو سره زموږ لوبډله لا ښه جوړېدای شي د راتلونکو سیالیو لپاره. نو کرکټ بورډ باید د خلکو نیوکو ته په ځواب کې د راتلونکو سترو سیالیو لپاره داسې لوبډله برابرې کړي چې تر دې خوځلېږي او دغه نیوکه بیا تکرار نشي.
د کونړ اوسیدونکي حکیم ناسی بیا له کرکټ بورډ غواړي چې د لوبغاړو او کپټان په ټاکلو کې دقت وکړي.
کرکټ بورډ نو غوښتنه ده چې پاینده کې کوم کپټان ټاکي نو هغه ته پوره صلاحیت ورکړل شي او هغه لوبغاړي باید چې انتخاب شي چې هغه واقعا لوبه کولای شي.
په نړیوال شلوریز جام کې د افغانستان د ملي لوبډلې د لوبو پای ته رسیدو وروسته خلکو پر کرکټ نیوکه کوله چې دغه سیالیو ته پوره چمتو لوبډله او خو لوبغاړي نه ورلیږلي. خو آیا واقعا ستونزه همدا وه چې افغانستان پر لپسې مات شو؟ دا کرکټ د چارو پو مبصر قسم الله هلال راته په دې اړه داسې وویل.
لنور غټو کرکټ بورډونو سره د دوی خې اړیکې نه لرلې چې همیشه زموږ لوبډله په ډیر وخت کې فری وی یوغه ایونټس یا سیالۍ چې د کرکټ نړیوال شورا له لوري برابرېږي پاغه کې افغانستان برخه خلی پاغه سیالیو کې لوبيږي. خلاګه خوات افغانستان زینو هوادونو سره چې په کار د سیالۍ تر سره کې هغه سره سیالۍ نه لري. بل خصوص هغه ستر لوبډلو سره چې د نړۍ په سطح غوره لوبډلې دي هغه سره موږ د سیالیو په جوړې دوه باندې نیو موافق شوی.
د غنی وکی مو د کرکټ بورډ له مسؤلینو سره هم شریک کړي خو د دې راپور تر خپرېدو پورې هغه اسموګ دغه پښتنه ته سواب را نکړه. دا 2022 کال په شلوریز نړیوال جام کې افغان لوبډله په اول گروپ کې د نیوزیلند، انګلند، استرالیا، سریلانکا او ایرلند سره مخ و چې ایرلند او نیوزیلند سره لوبه د باران لکبل لغو شوې او د پاتې دریو نور لوبډلو څخه ماتي وخوړله. د افغانستان ملي لوبډله بعد روانې نومبر میاشتې پرستیو کې د سریلانکا سره د لوبي ډګر تخته کیږي او په دې لړ کې به درې ورځې لوبي وکړي. د نو اوس د کرکټ بورډ د غوروي کمیټه پورې ده چې دې ورځې لوبه ته څه ډول یو لوبډله انتخابوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه خزه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له بیا ځادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او چغلې نه مال د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو ته ورجستي خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د مازیګر تر 8 بجو دوام کوي. د همدې خبرونه په دویمه نیمایي کې نور بس دی یا شکست سکوت اونیزه پروګرام خبريږي. په بل خبرونه کې به له نورو مطالبو سره ستاسو خدمت ته راځو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د ګزان یا پولیو په وړاندې مبارزه په ټوله نړۍ کې د پولیو خلاف د مبارزې په معنا ده. د سازمان ویلي چې پولیو د امریکا د متحده ایالاتونو او انګلستان په ګډون په هغو هیوادونو کې بیا کشف شوی چې مخکې له پولیو پاک اعلان شوی وو. تر دې مخکې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه بلل شوي چې ګزان پکې ختم شوی نه دی. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره د افغانستان په 900 ولایتونو کې د سختو بارانونو، واورې او د سیلابونو بهیدو اټکل کوي. دغه ادارې په خپل فیسبوک پاڼه کې په یو بیان کې ښیلي چې د بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، کابل، میدان وردګ، غزنی، اروزګان، زابل، پکتیکا، پکتیا، خوست، لوګر، ننګرهار، لغمن، کونړ او نورستان کې د اورښتونو امکان شته. د احتمالي باران اندازه د لاسو او دیرشو میلی میټرو ترمنځ او د واورې په تیره سالنګونو کې د لاسو نه تر دیرشو سانتي میټرو پورې اټکل سوی ده. د سوریې د اپوزیسون یوه ډله وایي چې د سوریې د حکومتي ځواکونو پر هغو خیمو د توغندیو برید کړی چې له جګړې تښتېدلې کورنۍ پکې دیروي او په نتیجه کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل سوي دي. پیښه د سوریې په شمال لویدیځ کې د یغنو تر ولکې لاندې سیمه کې نن سهار سوې ده او تر لسو زیات کسان یې په نتیجه کې ټپیان سوي هم دي. دا حمله له هغه لنډمهاله اوربند څخه سرغړونه ده چې روسیې او ترکیې ورباندې د 2020 میلادي کال په مارچ میاشت کې موافقه کړې وه او مخې په ادلب ولایت کې د روسیې په ملاتړ پیل سوي عملیات پای ته ورسېدل. ادلب په سوریه کې د یغنو تر ولکې لاندې وروستۍ سیمه ګڼل کیږي. د مرام په نوم کم چنن ورباندې حمله سوي د ادلب د مرکز په شمال لویدیځ کې پروت دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي هیواد یې نوي ارادې ټي دو اویا ډوله ټانکونه ترلاسه کوي چې په پخواني شوروي اتحاد کې ډیزاین سوي دي. هغه پرون په ټویټر کې لیکلي چې له دې کبله د هالند، د امریکا د متحده ایالاتونو او چک جمهوریت د زړه لوکمې مننه کوي چې د پام وړ ملاتړ یې اوکراین ته برابر کړي. هغه زیاته کړې چې د اوکراین وسله والو ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او دغه ډول پوځي تجهیزاتو ته سخت اړتیا لري. د اوکراین دفاع وزارت د جمعې پر ورځ ویلي و چې د چک جمهوریت لخوا اوکراین ته نوي ارادې ټانکونه ورکول کیږي او دغه ټانکونه د امریکا د متحده ایالاتونو او هالند په مالی ملاتړ نیوي کیږي. د امریکا د دفاع وزارت یو ویاند ویلي چې د دغو ټانکونو یوه برخه به د دسمبر میاشتې په وروستیو کې اوکراین ته ورسیږي. په استرالیا کې د کرکټ د شلو اورونو سیالیو په لړ کې نن درې لوبې پلان شوي. په لومړۍ مسابقه کې هالند وتوانې جنوبي افریقا ته ماتې ورکړي. پاکستان له بنګلادیش څخه دغه شیبه لوبه وګټله. وروسته به درېیمه مسابقه د هند او زیمبابوې ترمنځ وسي. افغانستان په دې جام کې خپله وروستۍ لوبه د تېرې جمعې پر ورځ کوربه استرالیا ته وبایلله او له دې جام سره یې مخه شه وکړه. افغانستان په خپل ګروپ کې انګلستان او نیوزیلند نیمه پای لوبې ته وتلې دي.
سلامونه ستړي مشه، وخت مو په خیر. زه فرید سیالم او دا نوربسته اونیس پروګرام دی. د افغانستان په پوهنتونونو کې افغاني محصلین په کوم ډول وصیت کړي؟ نن د ازادي راډیو په دې پروګرام کې په همدې موضوع باندې بحث لرو. په وروستیو کې د بدخشان پانتون محصلانې په یوه راټولېدنې کې ادعا وکړه چې د طالب حکومت چارواکو د دې پوهنتون محصلانو ته اجازه نه ده ورکړې چې د برقې پرته د پوهنتون ته ننوځي. یو په هغه ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې وه ښکاري چې طالب چارواکي چې د دروازې په خوله کې ولاړ دي، نجونې په شلاق وهي او هڅه کوي چې هغوی پرې نږدې چې پوهنتون ته ننوځي. نجونې ادعا کړې وه چې دوی ته د دې لپاره اجازه نه ورکړل شوې چې دوی برقه نه و پسر کړي، نو ځکه طالب چارواکو دوی پوهنتون ته نه پرېښودل کېدي. ظاهرا داسې ویل کېده چې د دغه طالب چارواکي د امر بالمعروف نهي عن المنکر وزارت لخوا دلته ګمارل شوې دي، خو وروسته بیا د دې پوهنتون د امر بالمعروف و نهي عن المنکر د بدخشان پوهنتون د دې برخې رئیس شیر احمد جواد ویل چې دوی مامورینو داسې وکړنه نه ده ترسره کړې، بلکې دوی په دغه برخه کې هیڅ ډول دخالت نه دی کړی او دوی کولای شي چې نجونې هلته پوهنتون ته لاړ شي، بلکې دا د دې پوهنتون د ارشاد او دعوت د کمیټې لخوا د غنجونو ته اجازه نه ورکړل شوې. دا په داسې حال کې ده چې لدی وړاندې نړیوالې ټولنې او د هیواد په داخل کې زیاتره انتقادونه په طالبانو هم ده چې دوی نجونې له شپږم ټولګي پورته له ښوونځي څخه تک نه محرومې کړي دي، اوسره په څنګ کې په پوهنتونونو کې چې هغه نجونې دي په دوی باندې محدودیتونه ورځ په ورځ ډېریږي. دغې محدودیتونو له ډلې کولای شو چې د محصلانو د صنفونو بیلوالي، د وختونو بیلوالی، همدارنګه په دې وروستیو کې په بدخشان کې د دغې پیښې رامنځته کېدو ته اشاره وکړو چې بغیر د حجاب یا بغیر د برقې نه محصلانې پوهنتون ته نه دي پرېښي. موږ نن په همدې موضوع باندې بحث کوو. په خبرونه کې راسره د میرمنو د حقونو فعالې هر یوه میرمن نرګس مومند، همدارنګه د ظریفه غفاري او د کابل پوهنتون محصله ملالۍ او د ننګرهار د پانتون مسله امینه عزیزی به هم سره په خبرونه کې وصل شي. دوی سره به د همدې موضوع په ارتباط باندې خبرې وکړو. خو په پیل کې به میرمن نرګس ته ورشو. مومن ستړي مشي، په خیر راغلی خبرونه ته. تاسو راته کې دا وایي چې د افغانستان د پانتونونو وضعیت اوس مال تاسو څنګه ګرځوي؟
سلامونه ډیر وخت تاسو په خیر هله د جوړ اوسئ، په خیر اوسئ او ردونکو هم ښه اوسئ. البته که د هیواد د بیلا بیلو د معرف نرانیولې تر تحصیلات عالی پورې، تر لوړو زده کړو پورې، هم داسې تر ثانوي زده کړو پورې کې له پایل کو، یعنې د ښوونځي وضعیت تاسو ته معلوم دی چې له بعده مرغه چې د شپږم صنف نه پورته نجونې د زده کړو اجازه نه لري او شاوخوا 15 میاشتې وشوې چې دوی د تحصیل نه لري پاتې دي، دغې تر څنګ ثانوي زده کړې دي. یعنې موږ په افغانستان کې ډېر شاوخوا 300 انسټیټیوټونه درلودل چې په دې کې اکثر نه تخنیکی او مسلکي زده کړې کېدلې، هغه هم په کلي توګه د نجونو یوازې د نجونو په مخ باندې بندي د الکانو لپاره خلاص دي. دغه تر څنګ که موږ پوهنتونونه ته ولاړ شو، د پوهنتونونو وضعیت البته لا هم خراب دی تر پخوا. البته د څو میاشتې پخوا کې موږ د دې اوس سره پرتله کو، اول دا چې پوهنتونونه یوازې په اونۍ کې 3 ورځې دي، او په دې کې هم څنګه چې تاسو جوابته د کله چې نوي پوهنتونونه خلاص شو، دوه تقریبا 2 میاشتې 3 میاشتې شاوخوا خلاص پوهنتونونه نول، بیا کله چې پوهنتونونه خلاص هم شول او دوی په اونۍ کې 3 ورځې هم شوې، دا 3 ورځې یوازې هغه کسان دي چې د دې په ټولګي کې د 15 حداقل 15 شاوخوا نجونې راټولې شوې دي او د مختلفو ټایمونو نجونې په یو صنف کې اچولې دي. نو تاسو تجربه ده چې په هیواد کې ډېر داسې پوهنځي وي چې هغلته به د نجونو تعداد ډېر زیات کم و، مثلا اکثرا انجینري او پولیټکنیک په دغه مسلو رشتو کې به د نجونو تعداد ډېر کم و، نو هغوی تر اوسه پورې په کور دي. دغه تر څنګ
میرمن مومن کداره ته وایي چې دغه د وخت محدودیت نه د ورځې راکمولو یا دغه ساتونه ډیرول په ورس کې، مثلا د سهار نه تر مازیګر یا تر غرمې درس ویل، د دغه ټولو هدف څه د طالب چارواکي د دغه محدودیتونو په وځکولو باندې څه غواړي؟
اجازه را کوي ورته راځم د خبرې ته هم نو په لومړي سر کې البته باید ته اشاره وکم چې څوک په هنتون ته ځي او څوک په هنتون ته نه ځي. نو اوس به حال د نجونو ډیر کم ته دا کې په هنتون ته ځي هغه هم یوازې هغه نجونه چې شل یا 15 یا 15 نه هم ډیر نجونه په یو صنف کې دي. دغه تر څنګ شپې په ځین ټول په کلي توګه نجونه بیکار دي. نو دا چې وار تر بل د نجونو تعداد ډیریږي او ورځ ورته کمیږي او په هنځایونه ورته محدود کېږي څنګه چې تاسو جواب ده چې څو وخت مخکې د کانکور پاس موینه کې اول نجونو ته اجازه نه ورکاله به کله چې نجونو ته اجازه ورکاله هغه باندې بیرته د پانتونونو ممانعتونه را پایل شو چې دا بیا هم به سدي وګرځي چې د نجونو کچه را ټیټه کی. نو دا به سدي وګرځي چې د نجونو کچه را ټیټه کی او وار تر بل نجونو ته ستونزه دار برسېره کی چې د نجونو تعداد په کلي توګه را کم کی او به سدي وګرځي چې ورو تر بل یو کال دوا کال او درې کال پورې موږ د نجونو ډیر کم تعداد ولرو. نو دا نه یوازې دا چې نجونو په ډیر بد شکل د ذهني او ناروغي سره مخامخ کوي، موږ د اقتصادي کچا یعنی کې په هر شکل وګورو د موږ هیواد په ډیر نه جبرانیدونکي ضربې سره مخامخ کیږي.
میرمن مومند که دا هم را تا پلند رو توکی که وای چه بالاخره دا وضعیت کم داس دوام وکړي مو کم طرف تروانیو؟
دا واضح خبر ده چې موږ ډیر بد بحران ته روان یو. نو دا یو نه جبرانیدونکی بحران دی، داسې بحران دی چې نه یوازې اوسني کسان بلکې راتلونکي څو نسلونه به هم د دې زیان سره مخامخ شي. دا به باعث دی وګرځي چې خلکو اعتماد په اوسنۍ ډلې باندې لا کم شي، دغه تر څنګ خلک لا ډیر کډوالۍ ته اړ شي. تاسو وینئ چې ورځ تر بل هر ورځ سلهاو زرهاو کسان حتی هڅه کوي چې د افغانستان نه ووځي، کې هغه هر هیواد کې هغه د افغانستان په بدترین شرایطو هم څوک قرار ولري، دوی راضی دي فقط د نجونو د تحصیل لپاره، خپل د لون خپل د خويند د تحصیل لپاره. نو دا یو نه جبرانیدونکې ضربه ده چې نه یوازې ښځو ته بلکې راتلونکي څو نسلونو ته وارد کیږي او دغه ترڅنګ هیواد په ډیر بد شکل باندې ځپي.
ډېر مننه میرمن مومن کور مودان ژوندۍ اوسې چې موږ سره مو په بحث کې خبرې وکړې. تاسو ته ښه وخت غواړو، مننه چې وخت مو راکړو. اوس په ملالۍ جانې ته ورشو. ملالۍ جانې، که تاسو راته ووایئ چې کابل پانتون کې وضعیت څنګه ده، تاسو درس ته ځئ، د خپل پانتون د درسونو او د خپل د سترګو لیدلې حال په اړه راته ووایئ.
السلام علیکم، سلامونه مسترما ته ټول د نړۍ د همکارانو هم دا لږه قدرونه اوریدونکو ته مننه کوم چې ماته په دې واسطه ګډون وخت راکړ. څنګه وایي سړی واقعیت هم ډېر یو بد حالت دی. موږ خپله پوهنتونه نه خلومړی کې باندې ول، بیا چې پیل هم شل کړی یو یعنی ډېر ستونزې سره لومړی کې چې موږ پوهنتون ته لاړلو اجازه به راکول کېدله چې موږ دې حتی په چمن کې درس ووایو، مطالعه دې وکړو، یعنی یو څه د ټکو شو کسانو لخوا به موږ له چمن شو کېدلو یا به هم له پوهنتون نه ایستل کېدلو.
تاسو به دې لپاره ویل چې الکانو سره مخ نه شي؟
نه، او صبر په سیده الکانو ته موږ خجالا ول، موږ له سهار نه تر غرمې پورې ول، بیا ورسته له غرمې نه به الکان ول، الکان هغه وخت کې نه ول، یعنی چمن کې اصلا اجازه نه ول. بیا چې ټایمونه زموږ دوه ورځې نه، البته د نیم ورځې نه تبدیل شول یا بیا ورځې ته، دا وخت هم یو مسل لپاره ډېر سخت حالت دی. یو مسل د په یو ورځ کې بیا تو کړې چې توه حاله تونه تر دې کړې چې ته دې واه توان لري. باور وکړئ موږ په هنتون ته ځو، یو ورځ له سهار وو بجو نه تر مازیګر څلور بجو پر موږ په هنتون کې درس وایو. دوه ورځ چې موږ رخصت لرو، باور وکړئ زموږ دمه حتی نه رسېږي، توره ستړیا یې دومره زیات درس تو ورځو کې موږ حتی مخه کې نشو کولای خپل سیمینارونه ترسره کړو، هم خپل درس په سره توګه وایو. واقعیت هم ستونزې ډېرې دي او دوی دا چې موږ کله پوهنتون ته ځو، د پوهنتون دروازه کې د جامو موضوع ده چې جامې دې لنډې نه وي، اتمن به تور رنګ وي، ټیکرۍ به دې تور وي او همدارنګه چپن دې جګوي چې وګوره ته خو پتلون لاندې نه ته اغوستی. دا نو حتی استاد درول کېږي، محصل خو پرېږده. بیا چې درول کېږي هم محصلین وخی مخکله لیدلې دي چې محصل یو رنګه ټیکرۍ په سر کړی وي او دا د ټاکلو کسانو لخوا د بیلچې گزار هڅه ورباندې کېږي او ملګري نه کړي. وخت هم دغه ستونزې د محصلینو په روان باندې ډېر یو ناوړه او منفي اغېز کوي. موږ خو د درس لپاره دا چې انسان د خپل له خدای پاک نه درس شي، همدارنګه د کورنۍ لخوا اصلاح نه شي، فکر نه کوم که په دې شکل سره د یوې هم د جامو په اړه باندې هیڅ کومه ګټه نه کوي.
د دوی محدودیتونه یوازې په همدې کې دي چې تاسو باید جامع تورې واغوندی یا پتلون واغوندی، او دا چې کله دوی دغه دروازې ته تاسو راځي پنتون ته داخليږي، دوی دلته داسې مشخص کسانو درول چې دغه چیک کوي ک مېرمنې پکې شته ځکه تاسو ټول انجونې استي.
خو د دروازې په مخه کې خپل تاکل کسان وی چې هغه انجونو ته ګوري، یعنی دروازے قیدیگی اور ریاست تسلیمے گی، یعنی خراب شرائط کی سخت شرائط کی لکھو رہو گی اور بے دروازہ کی چیتا جامع لائیں
ملالی جانے پلن ڈکی دام رتھ چھ دغه وضعیت چوس روان چھ تاس تو جامع دا سے واغوندی چمن کے مو تفریح تن پریگ دی یا تاس تو اجازت درکول کی گی چھ پخ پل خوخ باندھ سے مچھ زڑ غاڑی پانتھن کی اگر تر سر کڑی سم رستہ سو ہم سنفیانی یا ساسو ملگری چھ پانتھن کی مخ کی وی دغه کار مایوس کړی دی اوس پانتون ته ناراضی.
هو دغه محصولین دی، یعنی پانتون نه پری خدا یو خدا چې خپل نوې مشکل هم د اقتصادي مشکلات ولې نه اقتصادي بحران لا ماته شنه کې کول انجونی چې انجونی دی، یعنی د زکو ته دوام ورکړي او هم دا رنګزی دی نه هلی شوی لاندې وایي چې لپاره داش تو وایي نو راتل کې معلوم نه دی او معلوم بل خپل سره مشیاستو، یعنی وقت هم علاقه به شي منځ کې لیدا
بیا غوې په کورونو کې ستوند سره نه مخ کیږي. یعنی هدف دا ده چې دې ته خونه مجبوری کې چې هغوی بیا واده وکړي یا هغوی باید د ژوند ملګری ځان ته انتخاب کړي، داسې یو پیښه خو ستاسو ملګرو دوستانو کې نه ده شوې.
زه تم زه فکر کوم زیاتره زمونږ یعنی ټول دیوالو هتا ودنه وکړل، یعنی خو کورنۍ پوښتنه چې دا شنو کومانه نه، یعنی په افغانستان کې خو بيخي یعنی بيخي ذکر بيخي هغه تحصیل هیڅ هیڅ شو. او یو باندې خپل چې بیا دا یعنی وو فدورا یو څول موسم دی، حتی ځکهونکو ته محصولونو ته اجازه نه ورکول کېږي چې د حجاب سر باندې د جامپر واغوندي. موږ افغانستان کې څومره اقتصادي بحران دی، یو محصول نشي کولای هغه کتاب ځانته واخلي، هغه چپتر ځانته واخلي، هغه خپل دی لارې کرایه ځانته برابره کړي، که ځانته وکړي رنګارنګ جامپرونه واخلي، یعنی د دې په خواهش تور رنګ دی واخلي. خو دا یو بېخي جالبه خبره ده.
ملالی جانې تاسو ته به بیرته راشو، موږ سره امینه هم وصل ده د ننګرهار نه. میرمن غفاری تاسو سره به هم خبرې وکړو، خو اول به امینه دا وپوښتم چې تاسو ته د ننګرهار د پوهنتونونو په اړه وایي چې هلته ستاسو د سترګو لیدلی حال څنګه ده. دغه خبرې چې ملالی جانې وکړي دغه یو څه ننګرهار کې ښه دي که له دې نه هم ستونزې ډېرې دي؟
په ننګرهار کې په خصوصي پوهنتونونو کې نوي محصلین له دې سره مخ دي. اول خدا چې کوم محصلین چې غواړي د خپل خوښې پوهنځي او مراجعه وکړي، نو دوی نشي کولای چې خپل خوښه باندې پوهنځي انتخاب کړي. زه خپل ولیدلو سترګو لیدلی حال درته وایم چې زه په کوم پوهنځي کې زده کوم او زما په سنف کې کومې ټولګیوالې دي، دوی اکثر د خپل دغه پونځي نه خوښ نه دي، ځکه زه په کمپیوټر ساینس کې یم او اکثر نجونې د جرنالیزم، حقوق او سیاسي علوم او یا د اقتصاد پونځي لپاره راغلي دي چې دې زده کړې وکړي. نو د پونځي لپاره ورته وویل شول چې موږ نشو کولای د هلکانو سره تاسو یو ځای چانس ورکړو چې زده کړې وکړي، ځکه دا د طالبانو د حکومت امر ده چې باید د هلکانو سره نجونې زده کړې ونکړي. نو اکثر نجونې اړ شوې چې د خپلې خوښې نه تېرې شي او په نظر باندې زموږ په پوهنځي کې کښېني. ځینې ټولګیوالې مې وویل چې کله دغه شرطي صداز مهمې رانږدې شوې، دوی مجبورا زموږ پوهنځی ترک کړ، ځکه وایي چې موږ نشو کولای په دغه پوهنځي کې زده کړې وکړو. یو خدا چې دغه پوهنځی زموږ د ظرفیت نه ډېر لوړ ده او بل دا چې زموږ د علاقې او زموږ د ذوق او لیوالتیا سره برابر نه ده. نو ځینې ټولګیوالو مو دغه خپل دغه پرېښې ده پوهنځی او خپل د خوښې پوهنځي کې ورته چانس نه ورکول کېږي.
بېخي په کور کې ناستې
نو ګوري که چېرته پوهنتون کې ځینې داسې ځینې چانې راشي چې هغوی
د دې د خوخه پنځو ته مراجعه وکي او دا څه دې زیات شي او دا ځکه چې پوره چې ځینې څه جلاس دي چې نو بیا ورته چانس ورکول شي نو زه دې مجبورې وې چې په کور باندې کینې او بلدا چې ځینې هغه نه ځینې چې ساکل دې له سم څه دی چې وی او په دې باندې څنګه باندې نو د دې د فراغت تایید نه د شي د تل دوینه د ګول امتحانونو یعنی د چارما او د سالانه هم پرسینه د عمل شي نو کونټینر نشي کولای چې دوی واخلي از ما په ټولګي کې دونه دي نه دغه څه وی چې د دولتمو ټولګي کې وی او د دې د فراغت تایید نه وشي نو کونټینر ورته وایي تاسو باید دغه مسله حل کړئ کنه نو موږ مجبورې چې تاسو پونټون ته نور راپې نه کړو
هغه پونټون ورته مکتبونه ورته تایید نه ورکي څه ستونزې دلته
ځکه تایید خو ځکه نه ورکول کیږي چې د دوی د دولتمو ټولګي نمبر نشته دي د چارنه د سالانه امتحانو نمبر نشته دي کله چې په درې کلنې نمبر برابر نه وسی نو هیڅ پونټون هغه ځکهون څه دا چانس نه ورکړي چې دوی په پونټون کې د ځکېلانو په توګه باندې ځکه وکړي نو دوی مجبور دي چې د لوړ زده کړو وزارت سره په هغې وزارت سره پاړی کې شي چې دوی د فراغت تایید څنګه کوي دوی ته نمبر ورکول کیږي کنه او آی دوی بچا پونځي پرانستل کیږي دوی به خپل امتحانونه ورکوي او دا غوړي وروسته به پونټون سلار پیدا کوي او کنه ځکه په دې اړه تر اوسه پورې دغه شرط شته
امینه جانې که دا راته وایي مشخصا چې پوهنتونونو کې وضعیت څنګه ده تاسو دغه ستونزې سره مخ یاستئ چې باید څنګه جامو کې لاړ شئ پوهنتون ته تاسو دې ستونزې سره مخ یاست چې اجازه نه درکول کیږي چمن کې بهر تفریح ته ووځئ لکه څنګه چې ملالې اشاره وکړه
چمن او دې ځینې کې لکه د پوهنتون پانګر کې ګرځېدل او کیناستل یا یو ځای کې کیناستل درس ویل دا خو په موږ باندې لاواله باندې چې څنګه په پوهنتون کې د هلکانو په څیر زیات د ژوندونو کم ده نو د دې لپاره چې ژوندونه کوم څه پیدا نشي یا مشکل سره مخ شي نو پونټون د کډیرو اجازه نه ورکول شي بهر څنګه کیږي او بل دا چې د جواب مسله خو زمونږ مسؤلین ته وخت او وظیفه نه تدوي بچ د جواب وغوندي نور د فکرې په سر باندې نه زورول کیږي خو یو دا خبره ده چې کوم جنکان چې دوی جلاس ځکه چې جلاس نه لري نو د جینو سدان له خوا ورته ویل کیږي چې دوی باید څنګه کم خپل ماسکونه واغوندي مخ کارنه کی موږ په خپل د اسلامیت خون کې دی چې موږ ټول ته ویل تاسو باید ماسک واغوندي که تم جینو جوني دي
چې سره له دې چې تاسو ټول په صنف کې جوني یاستئ
او موږ ټول نه جوني خو بیا هم دوی موږ ته وایي چې تاسو باید ماسک واغوندي جینو جوني دي چې دوی مشکل لري د ماسک سره زه په خپل نه سم کولای ټول ورځ ماسک واغوندم ځکه زه مشکل لرم د ما زوبه دیږي نو مجبور اند دی لپاره چې از موږ نن امریکا منسي او یا موږ د شي د پونځینه جواب نشو موږ مجبور یو چې د مسدانو په مخ کې ما
څو ډېر زیات مننه تاسو ته بیر سره وګورځو مې نه جانې مېرمن غفاری تاسو مستړي مشي په خیر اغلی خبرونه ته تاسو هم د کابل پانتون د محصلي خبري واوري دي هم د ننګرهار نه د محصلي خبري واوري دي تاسو دغه وضعیت څنګه راځوي او د افغانستان دغه تحصیلي نظام آئندې ته څنګه ګوري
ډیر زیاته مننه ما په ډیر هغه دقت سره د دواړو خويند خبري اوریدي واقعا باور وکي چې زموږ سرګونه به خود اوخ کې را روان دي هم دا اوس الاتی دا دی چې نهایت زور یې په دې ورسیږي چې تال خپل هغه درس نه ژوند نه هیلې نه ارزونه یو وزنې خوب او یو وزنې هدف د ژوند نه منکی او یا هم چیک پوینټونه درته پلار کی واچوي سپید بریکرز په منس پلار کی واچوي تر څو نور دغه شی ته ادامه ورنه کړی شي یو هغه د انسان ټول هغه غته یعنی اغه ډیر انساني لیول دی چې سړی ورته دردي یو رنځي یو وخت ګوري چې خنو د دغه بیچارن جونو ګناه څه ده دوی خو خپل خوا خن جوني نه دي دوی خو چن جوني دي نو دا خو د دوی جندر دی او کچيري دوی د خپل فقط جندر لپاره ازورول کیږي رنځول کیږي ولی په افغانستان کې بدبختانه بدبختانه نجونی لاغه وخت نه چې پیدا کیږي مونږ لا هم اکثریت کې دا ستونزه لرو چې کله په یو کورنۍ کې نجلۍ پیدا کیږي له هغه ورځې نه چې له ستونزو سره مخ وي هغه پیدا کیدل یې د کورنۍ خوښ نه وي، کورنۍ پرې راضي نه وي، تر هغه پورې چې بیا سیمې ته راوځي، محل ته راوځي، مکتب ته ځي. اوس من هغه تر یو وخته پورې خو مونږ به ویلې هغه شلو کالو کې حداقل مونږ به ویلې چې زه دغه ستونزې حداقل تر مکتب و پانتونه پورې دی، کله چې بیا دی په خپلو پښو ودرېږي نو بیا یې لږ ستونزې کمیږي. اوس نو بیرته هغه شی هغه حتی رسېدلی چې انسان یعنی ډیر سخت ورباندې دردی. بل هغه دا دی چې ټولنیز وضعیت باندې پوهیږي، تر هغه پورې چې یوه مور زده کړه یې نه وي کړې، یوه مور تحصیل یافته نه وي، تر هغه پورې د ماشومانو د ژوند او یا هم د راتلونکي تامین او تضمین ناممکن دی. که یو مور
میرمن غفاری په بخښنې سره دغلته یوې موضوع ته اشاره کوم چې په دې تیرو شلو کلونو کې دغه مسلې ته موږ تل یادونه کړې ده، ویلې مو دي چې که چېرته د یوې کورنۍ مور باسواده اوسي، تاسو هم اوس هم دا خبره یاده کړه، نو دغه کورنۍ ورسره باسواده کیږي او کله چې کورنۍ باسواده شي ورو ورو یوه ټولنه پرمختګ کوي. سره له دې چې موږ به د تیرو شلو کلونو کې دغه خبره تر یو څه اندازې درک کړه او پوه شو چې تعلیم مهم دی، خو اوس په پوهنتونونو کې په نجونو محدودیتونه وضع کیږي، موږ خبرې واورېدې د محصلانو چې دوی په کوم وضعیت کې درس وایي، مکتبونه بند دي، ولې افغانان هیڅ اقدام نه کوي؟
افغانان ولې اقدام نه کوي؟ زه نه پوهیم تاسو نه هدف افغانان څوک دي. هغه افغانان چې
افغانان چې اوس په افغانستان کې دي او ویني چې لورګانې ښوونځیو ته نه پرېښودل کیږي، لورې د دې لپاره چې محدودیت ورباندې وضع کیږي، پانتون نه زړه موړو ده، او هغه افغانان چې اوس په بهر کې اوسیږي او دلته هم بې سرنوشته دي، دوی ولې داسې اقدام نه کوي چې حداقل موږ داسې یو لور ته لاړ شو چې آباد شو؟
زن ګوري، یو برخه دا دی چې هغه سورسز ډیر مهم دي. مونږ په دغسې ځایو کې د مکتبونو غوښتنه کیږي، د درس او د تعلیم غوښتنه او ملاتړ کیږي، چې هلته بیا یعنی په ټول کلی کې د یو مکتب لپاره هم بلډینګ او ځای او امکانات نشته. یو بیا هغه سیمې دي چې هلته بیا امکانات شته او ممانعتونه په دغه ډیر واضح هغه کې دي. او بیا په ټولیزه ډول باندې هغه د افغانستان زه نه پوهیږم دلته که چیرې زه دغه بس هغه ته یې کوم زه به لږ جرات وکړم لږ ډیر هغه به دا وي چې متاسفانه د افغانستان نارینه څه طبیعي دی چې ښځې خپل حق هر څه، خو که چیرې بیا د یو لور لپاره د ملا تړلو بس راځي، طبیعي دی چې هغه بیا ډېر په پلار باندې حساب کی. او بدبختانه چې نن سبا د افغانستان نارینه پلرونه نه پوهیږم په کوم افریقایي خوب ویده دي چې هیڅ نه راویښیږي.
ډیره مننه میرمن غفاری، ډیره مننه چې زموږ وخت کم ده. ملالۍ جانې ته باور شو په لنډه کې ملالۍ تاسو راته وایي چې خپل احساس پاړم ورته وایي که چېرته دغه وضعیت ادامه پیدا کړي تاسو به زده کړو ته ادامه ورکړئ. ډیر لنډ
زه خپله شخصا درته وایم چې هر حالت کېږي، که په هره جامه کېږي، زه یعنې تر اخره پورې نه تسلیمېږم. مکتب مې په ډېرو ستونزو سره وویلې، یو هېوادنۍ مشکلات و، دوم هم زموږ خپله ټولنه حتی کورنۍ یعنې ډېر په مشکلاتو سره موږ دې پوهنتون ته بریالي شو. یوازنۍ هیله ما همدا کابل پوهنتون و، بیا چې ورته بریالي شولو یعنې چې هر حالت کې موږ نه
تسلیمېږو،
هم دوی وایي تسلیمېدل نه دوام
ورکوو. امینې جانې که تاسو هم راته همدا پوښتنه ځواب کړئ. امینه جان زما غږ لري؟ دغه پوښتنه که تاسو راته ځواب کړئ چې که تاسو دغه وضعیت نورم تنګ شي یا ادامه به ورکړئ؟
متاسفانه وبه نه شم کولی. یو خدا چې اوسنی وضعیت ته زه ګورم، حتی دغه د خپل پوهنتون وضعیت البته
خبر دوری لخوان پونتون کی دی دا خبر اکثر وقت
ډیره زیاته مننه کور مو ودان په دې هله چې موږ افغان انجونې کغه په انتون کې دی او په خوندزي کې دی ورځو کول شي چې پاره مزړه هم خپل مکتبون ته لاړ شي او هم خپل پانتون ته مننه چې په باس کې مور سره ګډون وکړو د حقونو فعال میرمن نرګس مومند ظریفه غفاری او د خپل پانتون محصله ملالی او د ننګرهار پانتون محصله امینه عزیزه سره تر بلې خبرونه خېچاري